سلام. با گذشت دو هفته از زلزله های مرگبار در هرات، آسیب دیدگان همچنان با نبود سرپناه، مواد غذایی و آب پاک آشامیدنی روبرو هستند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد اعلام کرده که در میان هزاران تنه که از این زلزله ها متاثر شدند، بیشتر از 7400 خانم باردار نیز شامل هستند. در برنامه این هفته آشتی مرور خواهیم داشت بر آنچه تا حال به عنوان کمک و رسیدگی به زلزله زدگان هرات انجام شدند. همچنان وضعیت زلزله زدگان و مدیریت کمک ها به شمول کمک های مردمی به آنان را بررسی خواهیم کرد. مهمانان این برنامه ملا جانان سایق، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، اداره طالبان و وحید پیمان، یکی از هماهنگ کنندگان کمک ها به زلزله زدگان هستند که تا حال موفق نشدیم با آقای سایق تماس را برقرار بکنیم. آقای پیمان، شما را بسیار زیاد خوش آمدید میگم. شما با منابع محلی در تماس هستین، با مردم در تماس هستین در هرات. وضعیت آسیب دیدگان زلزله های اخیر در هرات چگونه است؟ شمار بی سرپناه شدگان مشخص شده به چند تن میرسه؟
سلام خدمت شما، بسیار تشکر که به موضوع هرات میپردازین. وضعیت فعلی هرات متاسفانه خب با توجه به اینکه ما یک زلزله به اصطلاح با قدرت بالای 6 ریشتر نداشتیم، 3 زلزله داشتیم، مردم هنوز نگران هستند که مبادا خدای نکرده یک اتفاق دیگری بیفتد. این باعث شده که تعداد کسانی که در واقع به نوعی از سرپناه فاصله بگیرن، از خانه و کاشانه و محیط های سقفدار یا سربسته فاصله بگیرن، تعدادشان نه تنها به ده ها هزار نفر که به صدها هزار نفر برسه. در 6 ولسوالی و مرکز شهر هرات متاسفانه این روند به هنوز ادامه داره. هوا یک مقدار بیشتر سرد شده نسبت به 15 روز قبل که اولین لرزه را داشتیم. این منجر شده برای گزارش هایی که به ما میرسه بیماری های مانند سینه و بغل و بیماری هایی که بر اثر سرما و فاصله داشتن از محیط گرم معمولا انسان به حدود 4 میشه، یک مقدار افزایش پیدا بکنه. اتفاقا ما حدود 2 ساعت پیش با یکی از پزشکان، یکی از دکتران در شفاخانه حوزوی هرات صحبت کردم، اونا گفتن که این واقعات متاسفانه که در روزهای اخیر به خصوص در حدود 3 روز اخیر، 3 روز گذشته، یک مقدار بیشتر افزایش پیدا کرده. در مورد ای که به چه تعداد آسیب دیدن، ببینید نهادها یا مؤسساتی در روزهای گذشته از جمله نهاد اوچا یک سروی انجام داد، به حدوداً بالای 100 هزار یا 110 هزار فامیل گفت که اینا آسیب دیدن. اما خب ما ایره میدانین که و هر کسی که کار اداری در یک جامعه و در یک اجتماع کار کرده باشه او میدانه که سروی یک بحرانی به عظمت بحران اخیر هرات کار نیست که به یک روز و دو روز و 5 روز و 4 روز انجام شود. یک کار زمانگیر هست. ما ایره میدانیم که حتی تا 5 یا 6 روز اول حادثه هرات نه تنها مؤسسات دولتی، نه تنها شهروندان هرات، که حتی نهادی که به نام دولت در اونجا حکم روایی میکنه دسترسی به بعضی از قریه های دوردست نداشت، یعنی نمیدانست در اونجا چه اتفاقی افتاده. خب بعدن به لطف شبکه های اجتماعی و اطلاع رسانی هایی که مردم از ساحات آسیب دیده داشتن،
درست،
ما فهمیدیم که کدام قریه ها، کدام روستاها، کدام ولسوالی ها آسیب بیشتری دیدن. من فکر میکنم هر نوع آماری که ارائه میشه آمار نسبی هست، نه آمار قطعی. آمار قطعی من فکر میکنم بسیار گسترده تر و کلانتر هست از آماری که منتشر میشه.
درست، نسبی مشخص شده. آقای پیمان، چه تعداد مردم اولا در حال حاضر در روی جاده، در پارک و در محلات سرباز به سر میبرن یا در زیر خیمه ها؟
خب ایران ما میتونیم از دو زلزله که بالای 6 ریشتر متاسفانه تکرار شد بهتر حدس بزنیم. ما در زلزله دوم یک نفر داشتیم که جان خود از دست داد و در زلزله سوم دو نفر که اونا عمدتا بر اثر ترس و افتادن از پله ها و زینا بودن. این نشان میده که خب اکثر مردم، اکثریت مطلق مردم از خانه‌های خود برآمده بودند. ببینید این شامل همه مردم مش، چه کسی که پزشک بوده، چه کسی که انجینیر هست، چه کسی که شهروند عادی است، همه همه بدون استثنا در این 15 روز تلاش کردند که نکات ایمنی را رعایت بکنند، چون توصیه هایم در این زمینه شده بود. متاسفانه ما اطلاع داریم که بسیاری از خانه ها ترک برداشتن
بله.
یا درز برداشتن. من اتفاقا به خاطر به اصطلاح معلوماتی که بتانم با مردم شریک بسازم، با یک تیمی از انجینیرهای هرات مصاحبه داشتم. اینا کار ساحوی انجام دادن، یعنی به ساحات آسیب دیده رفتن، البته متمرکز به شهر هرات، من روستا رو نمیگم. در داخل شهر هرات چیزی که اونا گفتن ما در حدود 35% خانه هایی که سروی کردیم، یعنی از کل تعداد خانه هایی که سروی کردیم در حدود 35% ترک یا درز یا شکستگی برداشتن، که این میتونه آمار بالایی باشه. یعنی طبیعی است که مردم احساس خطر میکنن و در چنین شرایطی در بیرون میخوابن، اما اینکه به چه تعداد برای ما معلوم نیست، اما میتونم بگیم که در این 15 روز شاید بالای حدود 90% مردم در مرکز شهر هرات، در ولسوالی کشک رباطسنگی، ولسوالی زندجان، ولسوالی گلران و ولسوالی اینجی در بیرون از خانه های خود خوابیدن. اما اطلاعاتی که من امروز دارم، امروز چون تا 48 ساعت گذشته، زمین لرزه های حداقل از طریق نهادهای علمی و نهادهای لرزنگاری زمین لرزه های شدیدی ثبت نشده، البته پس لرزه بوده، چون ثبت نشده مردم یک مقدار اطمینان پیدا کردن و تا تماسایی که من امروز با اکثر خانواده ها داشتم، خیلی ها امروز در حال برگشتن هستند به خانه های خود. امروز اولین روزی است که داره این اتفاق میفته و ما امیدوار هستیم که هرات و مردم هرات شاید هیچ رویداد تکان دهنده دیگری نباشن. اما فقط با عنوان، چون این بحث مطرح شد، ما صحبت هایی که با کارشناسا داشتیم قطعا ایجاب میکنه تا نکات ایمنی رعایت شود، با انجینر صاحبا صحبت شود، هر کس در فامیل خود یک انجینر صاحب، یک انجینر داره، یک کسی را شناخت دارن، اونا را در این روزا زحمت بدن ببینن و یک نظر کارشناسی ارائه شود و انشاءالله امیدوارم که دیگه مشکلی هم پیش نبیاید.
تشکر. درباره کسایی که در نخستین زلزله زیانمند شدن، خانه هایشان ویران شد و تعدادشان هم به هزارها تن میرسه، میخوایم از شما بیشتر بفهمم چه شده تا حال به اونا، همچنان در فضای باز بسر میبرن؟
خب ببینید، بحث اینجاست که خانه ها عمدتا در ولسوالی زندجان تخریب شده.
بله.
در سایر ولسوالی ها تخریب شده، نه به اندازه زندجان. یعنی در زندجان در سطح 12 قریه دیگر سرپناهی وجود نداره که کسی بره حتی برای 5 دقیقه در اونجا زندگی بکنه. منظورم امو 12 روستای کانون اصلی زلزله است. کسانی که اونجا آسیب دیدن، خب اول ایره ما بگویم که اکثر اونا متاسفانه در رویداد زلزله نخست جان خود از دست دادن.
متاسفانه.
همه ما میدانیم مثلا در یک روستا تنها 5% مردم زنده ماندن و در روستاهای دیگر، حالا با آمار کم و زیاد بیشتر، ولی خب متاسفانه اکثر مردم در این روستاها جانهای خود از دست دادن. اما کسایی که با عنوان بازماندگان به هر حال وجود داشتن، تا جایی که من اطلاع دارم یک تعداد اونا توسط نهادها و مؤسساتی که کار میکردن در این زمینه به مرکز شهر هرات در ساحات اسکان داده شدن که در اونجا سرپناه های موقت هست، اما یک تعدادی هم هستن که هنوز در همون مناطق به سر میبرن، اینا تعدادشان یک مقدار بیشتر هست. تنها کاری که برای مثلا سرپناه برای ایجاد سرپناه موقت برای از اونا انجام شده ایست که اینا در خیمه های موقت به سر میبرن، خیمه هایی که توسط یا مردم یا نهادهای کمک کننده
درست.
برای از اونا آماده شده، برای از اونا تهیه شده، در اونجا به سر میبرن. اما ای که یک کار اساسی، یک کار بنیادی صورت بگیره، بعضهای ما هم شنیدیم چه حاکمیت موجود چه نهادها و مؤسسه ها اظهار نظر میکنند که برنامه های برای ساخت سرپناه در مناطق آسیب دیده دارن، ولی خب
درست.
طبعا کسی هم انتظار نداره که این یک روند بسیار سریع باشه.
درست. در باره ایجاد سرپناه و خانه که سخنگوی اداره طالبان در بارش در صفحه اکسش معلومات داد، شما میپرسم اما در باره کسانی که نخست در فضای باز به سر میبرن، گفتین کسانی در خیمه ها جابجا شدن، گزارش هایی از محل رسیده که حتی خیمه های نهادهای مدد رسان در بازار خرید و فروش میشه و کسانی که سرپناه هایشان را از دست دادن با قیمت گزاف بیشتر از 10 تا 15 هزار افغانی دسترسی پیدا میکنن به خیمه ها. شما هم شنیدین این گزارش ها را دارین؟
من شنیدم اما نه به این پیمانه، مثلا 10 یا 15 هزار افغانی بالای یک خیمه هیچ کس نمیده، یعنی چنین توانایی اتانمندی اقتصادی در هرات وجود نداره که یک کسی 15 هزار افغانی که حدود 120 یورو میشه یا دلار میشه او رو بیا بالای یک خیمه مصرف بکنه. اما بس اینجا بود که در هفته نخست هرات به یک باره با مشکل کمبود خیمه رو بروشت، یعنی حدود 1 تا 1.5 میلیون نفر نیاز به خیمه داشتن، اما در بازار شاید 5% این نیازمندی یا کمتر از اون وجود نداشت. باید چه کار میشد؟ اینجا متاسفانه گلایه که ما از همسایه خود داریم از ایران، خب چون مرز هرات و ایران بسیار نزدیک هست، یک فاصله 1 ساعت و 5 دقیقه در این فاصله در واقع قرار داره و اکثر خیمه ها هم از ایران وارد می شد و ما تولیدات در هرات نداشتیم، خیمه به یک باره در ایران قیمت شد. فروشنده ها سطح نیاز مردم افغانستان سنجیدن و متاسفانه به یک باره قیمت خیمه یا چادر بسیار بالا بردن. اما ما جا داره که از خلاقیت مردم هرات سپاسگزاری بکنم. اونا تانستن که بسیار سریع، بسیار زود چند کارگاه خیمه دوزی را در هرات فعال بسازن که تا جایی که من اطلاع دارم صدها خیمه در طول یک هفته گذشته تولید شد در داخل خود هرات، هراتی که تا قبل از این رویداد یک خیمه هم تولید نکرده بود.
درست.
صدها خیمه تولید شد، قیمت خیمه بلافاصله کاهش پیدا کرد و ما تا جایی که اطلاع دارم صدها خانواده که فاقد خیمه بودند در هوای سرد قرار داشتند خوشبختانه تانستند که از این خیمه ها استفاده بکنند. تشکر از تاجران هرات، تشکر از خیرینی که کمک کردند تا این خیمه ها به مردم برسه. اما به معنای از این نیست که همه دسترسی پیدا کردند، چنین چیزی اصلا ممکن نیست. در داخل شهر هرات، در مرکز شهر هرات هنوز یک تعداد بسیار زیادی هستند که نیاز به خیمه دارن، ولی من تا جایی که میدانم روند توزیع خیمه یک مقدار شدت گرفته.
درباره بی سرپناهی و کمبود خیمه صحبت میکردین، عملکرد طالبان در این وسط چگونه بوده؟ در چندین اداره که مختص در چارچوب حکومت گذشته بر رسیدگی به چنین رویدادها وجود داشتند و اکنون هم در اداره طالبان موجود هستند، چگونه بود؟ گزارش پخش شد که در آغاز همین هفته یک بانوی بزرگسال به علت سرما و نبود سرپناه در پارک ترقی شهر هرات جانشین از دست داد.
خب من در رابطه با او خانم صحبت میکنم، اما ابتدا از بحث عمل کرده گروه حاکم شروع میکنم. با توجه به اینکه رسیدگی به یک بحران، یا به عبارت دیگر استفاده بکنم، عبارت بهتر استفاده بکنم، خود نفس مدیریت بحران یک کار مسلکی هست. بحرانی مانند زلزله در او باید افراد مسلکی یک کمیسیون یا چند کمیسیون ایجاد بکنن، هر کدام در حوزه تخصص خود ابراز نظر بکنن، کار بکنن، فعالیت بکنن تا یک بحران نسبتا مدیریت شود. هیچ امکان این وجود نداره که تیم حاکم بتانه این بحران و خدای نکرده بحران های مشابه ایر اگر ما در آینده در افغانستان داشته باشیم، بتانه به اصطلاح با اون نوع تفکر که در ذهن اکثریت سربازان گروه حاکم موجود هست بخشی از مشکل را هم حل بکنه. ما می دانیم از حکومت جمهوری، از حکومت گذشته به مقدار بسیار زیادی امکانات در قلوردوها، در فرماندهی های پلیس، در نهادهای که مانند فواید عامه یا انکشاف دهات، اینا مملوء از امکاناتی است که میشد در روزهای نخست بگونه مثال بسیج کرد ایره به سمت مناطق آسیب دیده. ایره ما میدانیم که در 48 ساعت اول حادثه هرات بداد در واقع گیرماندگانی که شاید بعد از او، بعد از 48 ساعت زیر آوار درگذشته باشند. این اتفاق افتاده در زلزله ترکیه، در زمین لرزه های متعددی که در جهان اتفاق افتاده، بعد از 48 ساعت، بعد از 5 روز، 4 روز کسان زنده از زیر آوارها بیرون کشیده شدند. اما در هرات تا جایی که ما میدانیم حتی یک نفر هم زنده از زیر آوار بیرون کشیده نشده. به خاطر که این همه امکانات باقی مانده از نظام جمهوری بسیج نشد به سمت مناطق آسیب دیده و در قسمت مدیریت بحران و توزیع کمک ها، بله مردم درست میگن، ما میدانیم که کار کمک کنندگانی که بیرون از نهاد دولت و بیرون از حوزه حاکمیت موجود هستن کارشان یک مقدار منظم تر هست. می دانیم که روند سرعت بیشتری داره و می دانیم که شفافیت بهتری هم داره. اینا رو ما می دانیم. اما در قسمت به خود به صلاح گروه حاکم یا حاکمان محلی که در هرات فعلا حضور دارن، اینا یک کمیسیون ساختن تا جایی که من می دانم. رئیس این کمیسیون هم رئیس شورای علمای هرات است. اعضای کمیسیون هم سایر علما هستند. علما به هر حال یک قشری هستند که مورد اعتماد و احترام مردم افغانستان هستند، اما متخصص کمک رسانی و مدیریت بحران و رسیدگی به زلزله زدگان نیستند.
آقای پیمان، شما گفتین تا 48 ساعت پس از نخستین زمین لرزه هیچ اقدام از طرف اداره حاکم در افغانستان نشده، اما کس به نام متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت هرات است در برنامه قبلی ما حضور داشت، گفت که در روز حادثه چرخبال‌ها به محل فرستاده شدند، زخمیان را انتقال دادند، فردای روز رویداد نیروهای زمینی طالبان به محل اعزام شدند و کار عملیات نجات و جستجو را آغاز کردن. ادعاها فکر میکنین تنها ادعاست و جنبه عملی نداشته؟
نه، تنها ادعا نیست. ببینید، هلیکوپتر رفته. شما آمار روز اول زلزله را از شفاخانه هرات بگیرید، چند نفر زخمی به شفاخانه هرات انتقال داده شد؟ ما آماری که دارید، شما هم شاید در وبسایت دویچه وله باشه، شما ببینید چند نفر. 150 نفر این کل مجموعه بود که انتقال داده شد. خب همه اینا با هلیکوپتر انتقال داده شدن، پس او موترهای به اصطلاح کلانی که برای موتر کار هست، موتر کار ساختمانی بود و زخمی ها داخل از او بودن و داخل شفاخانه انتقال داده می شدن و تصاویر از اونا را در شبکه‌های اجتماعی هر کدام ما دیدین، اینا چه بود؟ یک مقدار، یک تعداد این افراد توسط گروه‌های مردمی انتقال داده شدند، توسط خانواده ها یا روستاییانی که نزدیک به روستاهای آسیب دیده بودند، یک تعداد توسط اینها انتقال داده شدن. هواپیماها بیشتر بله رفتن، ما تا جایی که اطلاع داریم دو هواپیما، دو هلیکوپتر با او ساحه در روز نخست رفته، بیشتر یک مقدار فیلم برداری هم کرده بود و تعدادی از زخمی هایی که تانسته بودن اونا را از زیر آوار به نوی بیرون بکشن را هم انتقال دادن. یاد شما باشه فاصله بین شهر هرات، کسانی که از هرات نیستن شاید فکر میکنن فاصله بین زندجان و مرکز شهر هرات، فاصله بین دفتر والی هرات تا زندجان، فاصله بین شفاخانه هرات تا زندجان تا محل حادثه یک فاصله طولانی است. نه، این گونه نیست. فاصله خود از زندجان در یک فاصله 30 کیلومتری شهر هرات قرار داره. شما میدونید که 30 کیلومتر یک فاصله فوق العاده اندک هست. خود کانون یا مرکز زلزله در فاصله 35 کیلومتری مرکز شهر هرات قرار داره. خب این فاصله فاصله خیلی زیادی نیست در چنین وضعیتی که امنیت هم بالاخره در او منطقه حکم فرما هست. باید روند رسیدگی به زلزله بسیار با یک مدیریت قوی و با یک امکانات وسیع تر در روز اول انجام می شد. ما امیدوار هستیم که چون می دانیم که نیاز به کمک هنوز فراوان هست و گروه حاکم فعلا مسئولان اون منطقه هستن، کمک بکنن، همکاری بکنن تا حداقل درد آسیب دیده ها پایش پیدا کنه.
تشکر. در همین مسئله وضعیت بیجا شده ها و آسیب دیده ها، یکی دو پرسش دیگه هم دارم از شما، سپس میریم و بس ایجاد سرپناه. نبود آب آشامیدنی و دارو هنوز هم یک مشکل جدی است در محل. دیروز یکی از نهادهای جهانی که در بخش صحت کار میکنه هشدار داد که احتمال واگیری بیماری های انتانی در میان آسیب دیدگان زلزله های اخیر در هرات بسیار جدی وجود داره.
بله ببینید، ما با همراه دکتر صاحب صحبت کردم. دو نوع نیاز به دارو وجود داره. یکی نیازهای روزهای اول بود، یعنی نیاز عاجل، نیاز اورژانسی. آسیب دیده ها، زخمی ها در شفاخانه زیاد بودن، دارو در شفاخانه کم بود. یک مشکلی هم که در روزهای نخست موجود بود این بود که خود شفاخانه هرات کادر اداریش متاسفانه همون روزهای نزدیک به زلزله بنا به دلایل که حالا پیش خودشان است یک تعدادش استعفا کرده بودن. این خبر خیلی هم به هر حال انتشار پیدا نکرد. بحران مدیریتی هم در شفاخانه وجود داشت، دارو به اندازه کافی نبود. به هر حال مشکل دارو، داروهایی که بسیار جدی نیاز بود، خوشبختانه تا جایی که ما اطلاع داریم حل شد. اما ای که در ساحات زلزله زده نیاز به دارو کلینیک است، تا جایی که ما میدانیم تنها کشور امارات متحده عربی یک شفاخانه بسیار موقتی را در ساحات زندجان البته ایجاد کرده، اما در کشک رباط سنگی، در گلران و در غوریان، در این سه منطقه نیازها یک مقدار بیشتر هست. یک بحثی که ما نباید فراموش کنیم ایست که متاسفانه اکثر نهادها و مؤسسات با توجه به حجم تلفات اما تمرکزشان بیشتر به ساحه زندجان بوده. ما نمیگیم که زندجان نباید رسیدگی میشد، جان دادن مردم، تلفات دیدن، خانه هایشان ویران شده، نیاز واقعی را مونا دارن، اما در پهلوی از او باید به ولسوالی های دیگری مثل ولسوالی که من نام بردم پیشتر رسیدگی بشه. در این ساحات تا جایی که ما میدانیم کمبود دارو، دوا و حتی کمبود پزشک متاسفانه وجود داره. در پهلوی از او یک تعداد بسیار زیادی از مردم ده. یعنی در پهلوی امراضی که شما از زبان یک از دکتر صاحبا یادآور شده، مشکلات روحی بسیار افزایش پیدا کرده در هرات. مصاحبت هایی که با روانشناسا داشتم، افراد زیادی مراجعه میکنن در حالی که به گونه مثال هیچ زمین لرزه در امو لحظه اتفاق نمیفته، اما احساس میکنن که زمین در حال لرزیدن از حالات غیر نرمالی که یک تعداد مردم آسیب دیده از زلزله پیدا کردن. اینا ایجاب میکنه که نهادها و مؤسسات که در حوزه صحت در افغانستان کار میکنن هرچه زودتر اقدام بکنن به ساعات آسیب دیده برن، روانشناسا رو ببرن، دارو ببرن، کلینیک های موقت ایجاد بکنن. این یکی از نیازهای اساسی است.
تشکر بسیار. و درباره شفافیت در روند کمک رسانی شما میفهمین که انبوه از کمک های خارجی، داخلی و مردمی بسیج شد به طرف هرات. نگرانی وجود داره و فراموش نشه که درباره بانوی کهنسالی که جانش را از سرما ادعا میشه در هرات از دست داده، هم جزئیاتتان را بتین مامان.
من این رو میگم باز میپردازم به او در رابطه به او بانو. ببینید هوای هرات آنقدر سرد نیست که اون که کسی بر اثر سرما وفات بکنه. من با دکتر صاحبانی که صحبت کردم، البته یه دای اوناست، یک چیز متوجه باشن، من از ابتدا تا حالی که من صحبت میکنم هر آنچه میگم به صلاح متکی به صحبت های کسانی که کارشناس هستن در حوزه مختلف، چون با اکثریت من صحبت کردم، میگن که هرات قدر سرد نبود، ممکن است یک بیماری مانند سینه بغل یا هر چیز دیگر این خانم مصاب شده بوده، اما بدون شک محیط باز، استرس و سرمایه نسبی در وفات از او تاثیر گذار بوده.
بسیار وقت در هم داریم برای کمکام.
در رابطه با کمک ما چند نوع کمک داریم. یکی کمک های مردمی است، البته کمک های مردمی هم به دو نوع است، کمک هایی که از داخل جمع میشه، کمک هایی که از بیرون جمع شده.
کتاب فرمان.
کمک هایی که از داخل جمع شده وضعیتش مشخص هست، کمک هایی که از بیرون مردم کمک کردن از اروپا، از امریکا، از قاره‌های مختلف، کشورهای مختلف، متاسفانه شفافیت دچار تردید است. جناب آقای احمدی، شفافیت دچار تردید هست. تا حال یک بخش کلانی از این پولها به مردم نرسیده. البته بهانه ای که وجود داره ایست که خب متاسفانه صرافی ها و بانک ها هم کار آنچنانی در هرات نمی کنن. صرافی ها مطلق بسته است، بانک ها هم بسیار شلوغ است و روند کارشان بسیار کند هست. یک تعدادی از مردم هرات نگران هستند که این کمک ها مبادا جای حیف و میل بشه و باید به گونه شفاف اینا انتقال داده شود.
تشکر. و آقای پرمانسان کتا، در حالات گفته میشه که طالبان هم تاکید دارن که کمک ها چه مردمی چه از داخل یا خارج هم از کانال اینا مصرف شود. در این باره هم شما شنیدین چیزه؟
ما تا جایی که این زیاد میدانم، ببینید کمک های مردمی که حالا یک نفر میه یک 5000 10000 دلار یا یورو را جمع میکنه، او را نه طالب میتونه مدیریت بکنه، نه خبر میشه و نه هم انتظار داره که انتقال داده شود. هدف طالب ها مؤسسات و کشورها و سازمانها یا نهادهای دولتی است.
تشکر بسیار. آقای پیمان، یکی از هماهنگ کنندگان کمک ها به زلزله زدگان در هرات که در برنامه ما پیوستین و بیننده های گرامی، یادآوری میکنم که ما با سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طالبان هم تماس داشتیم و قرار بود در برنامه ما حضور بیابند، اما این اتفاق نیفتاد تا بهتر به مسائل پرداخته میشد. از همراهی و حضور شما و دنبال برنامه و دیگر برنامه های ما سپاسگزار هستیم. وقت همه شما بخیر.
د امریکا غږ قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، هیله ده چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د ځانګړې مرکې دې بحث ته په خیر راغلی. په دې بحث کې له ما سره میرمن پرستو حکیم میلمنه ده چې په افغانستان کې د ماشومانو په ځانګړې توګه د ماشومانو نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي. میرمن حکیم، تاسو ته ښه راغلاست وایم.
سلامونه، وخت مو په خیر، ډېره زیات مننه.
له سره پام دی پهل کو چې ساسو د معرفت په سر کې د معرفت په اړه مو ویل، په افغانستان کې تاسو په کوم برخه کې کار کوئ؟
موږ په افغانستان کې یو کوچنی غونډې نهاد لرو د څرک په نامه. په هغه نهاد کې موږ یو ټیم یو چې پر کلن د نجونو د زده کړې او تعلیم په برخه کې کار کوو.
ډېر ښه. دا زده کړې په اصطلاح په ټول افغانستان کې دي، ټولو ماشومانو ته، نجونو ته، هغه نجونو چې له شپږم ټولګي هم پورته دي، که څنګه؟
بله، و دا زموږ نهاد مکتبونه موږ جوړو په نور ولایتو کې. همدا اوس چې بچ موږ خبرې کوو، موږ 13 مکاتب لرو په ټول افغانستان کې، یوازې په کابل کې نه دي. او دا د هغه نجونو د پاره دي چې د مکتب څخه محروم دي، نسی کولای چې مکتب ته لاړ سي. او همدارنګه مثلا د 13 کلنۍ نجونو څخه شروع تر 18 کلنۍ نجونو پورې. او همدارنګه موږ یو بل پروګرام لرو چې هغه ښځو چې نسی کولای چې په د طالبانو په لومړۍ دورې کې درس وایي، هغه ته هم موږ د یو زمينه برابر کړې چې راسي موږ سره دلته په څرک کې درس وایي.
په داسې برخه چې اوس په افغانستان کې له تېر 2 کلونو راهیسې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګول شوی دی، تاسو څنګه کولای شئ چې هلته نجونې په اصطلاح ورته د زده کړو زمینه برابره کړي؟ او کله کې روښانه کړي د نجونې کومې برخه کې په اصطلاح دوی زده کړې کوي؟
حتما. موږ په د اگست پر 15 باندې کله چې وطن مو سقوط شو، موږ ټول د دې په اړه باندې پوهېدلو چې یعنی نو ډېر موارد و چې موږ په هغه باندې یعنی هیله درلودل چې مثلا مکاتبونه به خلاص سي، یا نجونې به درس وایي، یا د ښځو ازادیانو به ازادي به نه اخیستل کېږي ورڅخه دغه محدود ازادیانې چې موږ درلودلې. خو متاسفانه هغه چې واخیستل سوي، موږ په سپتمبر کې د څرک کار شروع کړي. نو اساسا موږ مخپل زه په دې باور باندې یم چې طالبانو موږ د موزیک پر سر نه غوښتل. نو موږ خپل ځانو ته داسې ځایونه جوړ کړل، په مثلا په زیرزمینی کې خپل ځانو ته ښوونځي جوړ کړل، خپل ځانو ته نهادونه جوړ کړل، خپل ځانو ته بزنسونه جوړ کړل، یا داسې برخې مو جوړ کړل چې ښځې په زیرزمینی کې وکولای شي چې کار وکړي، لا هم وده وکړي او پرمختګ وکړي. او دا په مکاتبو کې موږ اکثرا هغه مزامین نجونو ته هغه مزامین درس ورکو چې دغه ډیر مهم دي. مثلا لاس مهم مزامین چې په کانکور ازموینه کې هم زموږ ټول څه دغه پاړه سوال کوي. او میرمنو ته چې د دوم چانس پروګرام مو دی، هغه ته ماسي یوازې حساب او یوازې زده کړه او لوست ورزده کوم.
دا زده کړې څومره اغیزمنې دي د دغه نجونو لپاره په داسې حال کې چې دوی په رسمي توګه خوانځي او ته نځي یا منه شوي دي؟
زما په نظر دا ډیر زیات اغیزمن دی. بعض نجونې چې هلته راځي، موږ ته یوازینی خبره چې کوي دای چې د دوی دغه دلیل د دې چې مکتب ته از موږ څرک ښوونځیو ته راځي، دای چې موږ نه غواړو ته خپل مند غوندې بې سواد اوسو. په دې چې دوی فکر کوي چې اکثره مند خپل لوڼو ته دغه وایي چې تاسو لاړ سئ، یو ځای درس ووایئ چې زموږ په رقم نه سئ، چې خپل راتلونکي تغیر کوي او تضمین کوي. نو زه فکر کوم چې دوی تر ډېره حده پورې زموږ نجونې پر دې باندې پوهېږي چې د افغانستان د حل لاره د دې په ایسته پورې د طالبانو سره نه تعامل کول دي، او په عین حال کې جنګ هم نه دی. د افغانستان یوازینی لاره د پرمختګ او د دې بدبختۍ څخه خلاصول زده کړه ده. دا چې موږ ټول باید مثلا باسواد اوسو، خپل تصمیم خپل باندې خپل ونیسو او مستقل اوسو. زه فکر کوم چې دا په دې مسلې باندې نجونې خبرې سوي دي، او اوس د دغه لپاره زه فکر کوم دا ډېره مهمه ده چې موږ نجونې او لوکان یو ځای زده کړه وکړي، بې له دې چې مثلا هغه د یو خاطه وکړل سي چې سیاسي بڼه واخلي یا نصاب متغیر واخلي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي، او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د نورین پر مهال دیو خیراتون کی لپاره زمو خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د دلیدل لپاره غواخونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو
به تبرار شو د زده کړې مسلې ته یاد زده کړو مسائل ته تاسو هم ایوی جایزه ته کاندید شوی وایسته که په دې اړه یو څه معلومات زموږ لیدونکو سره شریک کړئ
بله زه متیولا ویسا او یو بر میرمن په نامه د مرزیا میری د افغانستان څخه سخروف پرایز ته یا د سخروف جایزې ته نومند شوی یو چې په دې پرایز د پاره یا د دې جایزې د پاره نه نفر نومند دي تر اوسه پورې چې دا هغه څخه د ایران اعلان د ایران مهسا امینی یا د زن زندگی آزادی انقلاب او همدارنګ ایلون ماسک دی او ډیر نور دغه سی فعالان هم دي د نړۍ د ګوټ ګوټ څخه چې هغه نومنصب دي دا جایزه د هغه کسانو لپاره ورکول کیږي چې د نړۍ کې په د نړۍ په هر برخه کې د نورو انسانانو یا د خلکو د فکری ازادۍ لپاره یا د انسانیت په خاطر جنگ کوي یا د حقوقو په خاطر د جنگ کوي یا مثلا دفاع کوي نو دا جایزه زه فکر کوم چې ترموج ټولو ترما خو حتی زه فکر کوم چې ماتی ولا ویسا او د قلملاري پنسټ ډیر زیات دی لایق دی چې باید وایخلی مګر د افغانستان څخه که مثلا موږ برنداسو موږ درې نفر کولای شو چې دا جایزه ترلاسه کړو
دا جایزه به تاسو لکه څنګه چې ورته اشاره وکړه افغانستان لپاره به څه ارزښت لري
زه فکر کوم د افغانستان بحث اوس نړۍ ته یو ډیر خسته کنه او یو ډیر د توجه تخبلې دلې دی اوس هیڅوک نه غواړي د افغانستان په اړه خبرې وکړي د افغانستان د شوزو په اړه د افغانستان د نجونو په اړه د افغانستان د کوچني بچیانو د پاره چې اوس په مدرسو کې متاسفانه د طالبانو د خوا څخه دا غو ذهن تغییر ورکول کیږي همدا اوس کار ور باندې روان دی زه فکر کوم چې دا ډیره زیاته مهمه ده چې د جهان توجه یا د جهان پاملرنه بیا هم افغانستان او د افغانستان کې دغه ورته مشکلات ترام تاسو دا اوس موږ ګورو چې زموږ د دغه بدبختیو په خاطر چې دا اوس په افغانستان کې موږ ورسره مخ یو دا زموږ خلکو افغانستان خپل وطن پریښو او وتل د باندې او د سی ولای د سی زایوته پناه راوړه چې یوازې وکول سي چې مثلا خپل نونی مکتب ته پریږدي او اوس متاسفانه تاسو یاغ دی ویني چې دا هغه زایوته خاموش په سر رقم باندې وېستل کیجو نو دا بدبختی به ټول حد اقل د نړۍ به یو بیا هم د افغانستان دا فکر وکي مخ په افغانستان خاطر کې او د افغانستان مشکلات او تبا یا د افغانستان دغه موارد چې موږ مشکل لري تر اوسه پر حل نه شو دا پښ کې پاتې سي وي دغه پاړه به هم پاملرنه کوي او دغه پاړه به خبرې کوي دوباره
د سخاروف جایزې ګټلو امکانات څومره دي د افغانستان د کشتاسو د کاندیدیستې د موټیولاګي سایا د وان تاسو وکړل
بله وو زه فکر کوم چې که هر څوک وګټي کې ونګټي زه فکر کوم چې په دغه نه نفر یا دغه څخه ډیر وي کاندیدونه هر څوک چې دي زه فکر کوم که هر چا د جایزه وګټل دا په دې معنا نه ده چې نو یو بل نفر کاندې یا زیات دی دا په دې معنا ده چې هغه هم په لوي شو کار کړی دی که مهسا امینی وګټل که بل چا وګټل که موږ وګټل دا چانسې سیزن سم وایله هم دا اوس په دسمبر کې میاشت کې دا کال دروان کال په دسمبر میاشت کې دا تصمیم به اعلان شي البته مخکې لا غبر درې برتر کاندیدان هم اعلان شي زه فکر کوم چې په نوومبر میاشت کې نو دې ته به موږ باید په تمه سو زه نه سم کولای متاسفانه کوم شی وایم دې
په معلومات لیدونکو ته معلومات ورکړې د سخاروف د جایزې په اړه چې د چارو خوانه ورکول کیږي په کوم هیواد کې
د سخاروف پرایز د اروپאי ټولنې یو ځانګړې جایزه ده چې هغه هر کال د هغه کسانو لپاره د هغه خلکو لپاره ورکول کیږي چې هغه خپل په وطنونو کې یا خپل په ځایو کې چې ژوند کوي د هغه کسانو د اقلیتونو یا د هغه کسانو د حقوق په خاطر جنگ کوي چې دا هغه حق ورڅخه اخیستل شوی دی. لکه اوس موږ چې مثلا مکاتب جوړو، لکه موږ لکه متیولا ویساله لکه مرزیا میری، موږ ټول د زده کړې د پارنجونو ته د زمینې مساعده کړې چې وکولای شي چې دا هغه پر اساس باندې د نجونو د حقوقو څخه دفاع وکړو. او په همدارس مثلا متیولا ویسا د دې مسلې په خاطر اوس په زندان کې دی. اکثره موږ داسې خلک لرو، مثلا پروفیسور پارسا دا اوس په زندان کې دی، تدې د پاره چې د دې نظام په خاطر چې دوی خپل ځان ته نظام وایي دغه په اړه خبرې وکړي. دا هغه ټول خلک، لکه نیلسن ماندیلا هم یو وخت دغه سخروف پرایز ګټلی و، یعنی هغه ټول کسان یا انسانان چې د یو چا د حقوقو په خاطر مبارزه کوي د سخروف پرایز هغه ته ورکول کیږي چې د افغانستان د پاره دا دریم ځل دی چې نوماندونه ورکول کیږي. که موږ وګټل دا به لومړی ځل وي چې د افغانستان د خوا څخه نوماندان دا جایزه ګټي. او د دې جایزې سره سره به بعضي موارد هم وو چې موږ د افغانستان په اړه په ځانګړي توګه د دې په اړه کار کوو، او دا به د سیو زمينه او فرصت موږ ته برابر کړي تر څو به کولای شو چې د افغانستان ټول هغه موارد چې د اوس جهان نه غواړي چې دغه په اړه خبري وکړي یا پټ ساتل سي، هغه جهان ته دوباره یا نړۍ ته دوباره هغه وروشي چې موږ داسې مشکلاتو سره لاسو ګریواني.
یو څو وخت مخکې د نوبل سولې جایزې ته د افغانستان یو مېرمن محبوبه سراج هم نومول شو، خو جایزه یو ایراني مېرمنې نرګس محمدي ته ورکړل شوه. په خپله په نړیواله کچه دغسې جایزو ته د افغان مېرمنو کاندیدېدل یا نوماندول څومره مهم دي؟
زه فکر کوم چې دا ډیره زیاته مهمه مسله ده، او په عین حال کې که د بل خوا څخه هم دې مسلې ته وګورو، دا داسې ده چې موږ ټول انسانان یو او برابر را پیدا شوي یو، او خپل په خپل په چاپیریال کې چې موږ ژوند کوو هر شی په مقابل کې چې غږ پورته کړو چې د یو چا د حقوق څخه دفاع وکړو موږ د ستاینې وړ یو. نو میرمن محبوبه سراج او میرمن نرګس محمدي د دې نهایی نوماندان و چې هغه نرګس محمدی چې همدا اوس هم په زندان کې د حقې ته ورکړل سو. زه فکر کوم چې دوړه نوماندان ډیر زیات د لیاقت درلودي، او د دې فائدہ یا د دې ګټه به دا وي چې مثلا نړۍ حداقل یو څوک لري چې زموږ आवाज هغه ته ورسوي. دا اوس تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې مېرمنې خبرې نسی کولای، که خبرې هم کوي حتی په تلویزیونو کې باید ماسک واغوندي یا مخونه مثلا بلور سی، یا باید داسې خبرې ونه کړي چې د هغه نظام چې خپل ځان ته نظام وایي د هغه پر خلاف وسی. نو دا شته چې یو د سیلار کېږي، یو پل ورته جوړیږي چې موږ وکولای شو چې خپل خبرې د هغه د طریق څخه نړۍ ته ورسوي. زه فکر کوم چې طالبان به ټول هغه موارد چې په لومړی ځل کې کړی و هغه به قدم په قدم دوباره بیا هم تکراروي. دوم ځل دا مورد چې دا یو اصطلاح چې دوی خلکو را موشته زموږ په خوله کې راکړه چې طالبانو تغییر کړی دی، دا اصلا د واقعیت څخه لیرې خبره ده. زه فکر کوم چې طالبان به بر تخپل پر هغه پلو باندې په لار ځي، او دوی به تغییر نه کوي. او زما په نظر یوازنی دلیل دا چې دوی نه غواړي چې یو ښځه باید باسواده سي، دا دی چې یو باسواده ښځه هیڅ وخت طالب سره واده نه کوي، یو باسواده ښځه هیڅ وخت نه پرېږدي چې د هغې زوی طالب سي، یو باسواده ښځه هیڅ وخت د دې طرفدار کیږي نه چې یو کوچنی یو زوی یا ورور یا هر څوک چې دغه په طرف کې دی د انسانيت څخه دومره لري چې خپل هر خاص یا خپل هر مورچ دی غواړي هغه د توفنچي د ظلم یا د استبداد په زور باندې پلاس راوړي. نو زه فکر کوم چې دا یو دلیل دی، او یو غټ دلیل هم دا دی چې یو ښځه که تاسو باسواده کړه، دا خو موږ ټول ته معلومه ده چې یو ښځه کولای شي چې یو مثلا غټ ټولنه سره تربیت کی، پر لسملاري باندې راولي، په انسانيت باندې پوکي، د بشر په حقونو باندې را پوکي، او ډیر مهرباني را لوي کی، او د دې ظلم او بربريت څخه او استبداد څخه ډیر په لیري ساته کی خپل دغه کوچنيان چې چارو طرف کړي یا په چاپیریال کې ورسره دي، هغه به ډیر دسي د انساني او بشري حقوقونو پر اساس باندې به هغه رالوي کی. نو دغه د پاره یو شوز چې په کور کې وي، هغه فکر کوم چې خپل زنداني ده، او یو زنداني فکر کوي چې ازادي هیڅ وجود نه لري، هیڅ نستا. نو دغه د پاره طالبان زه فکر کوم چې غواړي چې د دوی دغه مورد یو غټ مورد چې دا دی چې دوی دغه کوچنیانو څخه یا د زده کوونکو څخه د دې په حیث استفاده کوي چې وکولی شي سبا د دوی د ملشي په حیث باندې د دوی په انډی کې ودرېږي او د دوی څخه دفاع وکړي. نو زه فکر کوم چې دا یو غټ لامل دی، چې یو دا لامل دی، یو بل دا لامل دی چې طالبان اصلا د ښځو پر خلاف دي. هغه اصلا ښځې مثلا په رسمیت نه پیژني چې هغه انسانان دي کنه دي، کړي موږ ټول پر دې باندې پوهیږو او دوی خپل هم په دې باندې پوهیږي چې دا کار چې دوی کوي دا اصلا په هیڅ ځای کې دا روایش نه لري او نه دی راغلی.
د هیواد او نړۍ مسلې ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه، او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زموږ او ستاسو ګډ خبرونه لې یک شنبه تر پنځ شنبه مخام پر شپږ نیمو بجو د سټلایټ او ټولنیزو شبکو لارې.
او تلې ویل دي چې د زده کړو مخالف نه دي، بلکې غواړي چې یو زمينه برابر کړي د نجونو زده کړو لپاره.
زه فکر کوم چې دا یوازې وخت خستل دي، او نړۍ ته او د افغانستان خلکو ته دوکا ورکول ده. زه سلفی ساده پر دې باندې مطمئنه یم چې د نجونو زده کړه، د نجونو کار او د ښځو آزادي د درې مورد دي چې طالبان به هیڅ وخت حاضر نسی چې دا به مثلا دې ته به لاره جوړه کړي یا لاره ورته مساعده کړي چې ښځې دې ته لاسرسی ولري.
نړیوال ولی د مېرمنو ستاسو غږ نه اوري یا اوري تر څو عملي اقدام وکړي په افغانستان کې په طالبان باندې فشار راوړي؟ آیا داسې یو څه شته، ابزار شته چې طالبان باندې فشار راوړل شي تر څو نجونو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي؟
زه فکر کوم چې یو مورد چې د نړیوالو په اړه دی، اول سر باید موږ خپل د افغانستان په منځ کې هم وګورو. موږ نن یو په هرات کې یو زلزله شوی و، نو ټول سړیان د کورو څخه وتلي وو او ښځې مثلا په کور کې پاتې وې. افغانستان چې سقوط شو، زموږ په وطن، زموږ د وطن ټول سړیان د میدان هوایي خواته ځغاستل او ښځې او میرمنې او اولادونه انجونې په کورو کې پاتې وي، بندې وي. او اکثره خلک مثلا سړیان مو د افغانستان څخه وتلي دي او میرمنې لونې ټول په افغانستان کې هلته پاتې دي او بندې دي. زه فکر کوم چې اول سر باید موږ دې ته راسو، خپل په منځ کې وګورو چې موږ ولې د طالبانو د دونې مواردو په اړه چوپ یو. مخصوصا زموږ سړیان ولې د هیڅ چی په اړه خبرې نه کوي؟ که ډیر مثلا تاسو راسي په اجتماعي رسنیو کې وګوري، دوی قومي مواردو باندې بحث کوي، ژبنی مواردو باندې بحث کوي، مونږ ته هیڅ چاته دومره ډیره لکه اوس موږ ډیر کم کسان لرو، لکه متی ولا ویسا یا تا ولا ویسا چې راغلال ته ودرېدل د نجونو د حقوق په خاطر کار کوي. یوازې دغه قلملار یوازې د طالبان درته ګروسته 15000 مکاتب د نجونو د لپاره جوړ کړی و چې هغه درس وایي. نو دا ولې موږ نور د نور خلک ولې چوپ دي، ولې هدا خپل د دې په اړه خبرې نه کوي؟ او تر دوغه نه هدا پریام چې نړیوال د اوس مثلا تصامیم نیسی یا نړیوال مثلا خبرې کړي د افغانستان په اړه یا قطنامې صادروي، دا فکر کوم ټول د دې په خاطر دی چې شزي د افغان میرمنې هلته په پلاتفورمو کې یا په سټیج باندې ولاړ دي او د افغانستان د خلکو یا مخصوصا د میرمنو ژغ استوي نړۍ ته تر څو دغه په اړه باید تصمیم داسې ونیسي چې موږ په خیر کې ووسی.
دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 8 بجو نه تر 9 نیمو پورې، او د واشنگتن په وخت د سهار د 10 نیمو نه تر 11 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
زو بیند تاسو د خپل کار په اړه په افغانستان کې مو خوانځي جوړ کړی دی، دا اوس عملاً انتکار کوي، دا پټول ولایتونه کې دي او انجنیرونه مستفید شوي دي که څنګه؟
بلې اوس موږ مکاتب په ټولو ولایتونو کې دي، په اکثریت ولایتونو کې دي، په ټولو ولایتونو کې تر اوسه پرې نه رسیدلی. منتهاس موږ غټ هدف دا دی چې وکولای شو چې هغه نجونو ته هم دسترسي پیدا کړو چې تر اوسه پرې موږ هغه ته لاسرسی نه لرو او په ډېر لرې پرتو ځایو کې دي.
معمولا دیو په کومه برخه کې زده کړې کوي؟ مطلب مې در مزامینو دی چې په ښوونځي په ډېر زیات مزامین ورته تدریس کېدل.
لکه څنګه چې مخکې مې هم دې ته د دې په اړه ور خبرې وکړې، زموږ ټول هغه لس مزامینه چې په د کانکور په ازموینه کې ډېر زیات اړین دي او دغه په اړه سوالونه او ځوابونه را جوړیږي، د هغه په اړه موږ د خپل مکاتب را شروع کړی و. په دې چې موږ چې مکاتب شروع کړ په سپتمبر کې، دغه پوهنتونونه لا هم خلاص و او نجونو کولای شو چې کانکور ازموینې ته لاسرسی ولري او امتحان ورکړي. دا چې په دسمبر کې د 2023 کال کې طالبانو پوهنتونونه هم بند کړل د نجونو پر مخ باندې، بیا زه مطمئنه شوم چې دا دوی به محدودیتونه دومره ډیر زیات کړي، دومره به بېساري واوسي چې نجونې به شاید هیڅ اجازه ونه لري چې د کور څخه ووځي. نو موږ یو تصمیم ونیوای په څرک کې چې نجونو ته خیاطي درسونه هم وروښیو، هغه ته د ډیزاینینګ د کالو د ډیزاینینګ په آرام وشو چې دا ډیزاینینګ دوی کولای شي خپل، مثلا دغه کوي نقاشي کوي، رسامي کوي، کالي رسامي کوي، ډیزاین جوړوي، بیا راځي حالته مثلا رغوي. او په عین حال کې موږ د سي یو کوچناک بل نه هڅر مام خبرې کړې دي چې هغه نجونې چې مثلا نسی کولای چې مکتب ته ولاړ سي او په کور کې، او موږ نسو کولای چې لاسرسي ورته ولرو چې دوی یا د آنلاین د طریق څخه یا د آفلاین د طریق څخه خپل مکاتب کې ولرو چې دوی زده کړه وکړي. نو موږ هغه ته د سې ولاره جوړ کړی دی، د دې په خاطر چې د دوی فامیلونه یا د دوی کورنۍ دوی مجبور نه کړي دا کوچنیان نجونې چې بیا زو خوست په افغانستان کې دا یو رسم دی چې ته مکتب ته نه ځې او پانتون ته نه ځې، نو ته خو زما د کور څخه ډوډۍ خورې، نو ته د سې چې مصرفي یو کس یې چې هلته راته ناسي. نو یوازنی کار چې یو فامیل کوي په دې وضعیت کې چې مخصوصا مثلا خلک چې نه لري، ډېر شمېدونه نفوس مو اصلا ډوډۍ نه لري، نه پوهېږي چې په څلورویشت ساعتو کې به دوی ډوډۍ ته لاسرسی ولري کې نه لري، نو دوی د دې په اړه فکر کوي چې خپل دا بار د وجود څخه باید کم کړي. نو دا بار چې د نجونې دي چې باید هغه واده کې کشپش کلنې اوسي، که کوچنیانې اوسي، که دیارلس کلنې اوسي. نو موږ هر کورنۍ ته چې ورزو یو اولین شرط مو دا ده چې تاسو باید موږ یوازې د نجونو سره کار کوو، تاسو د هغه نجونو سره چې مکتب ته نسی تلای. نو کوچنیانو نجونو ته ټریننګ ورکوو چې هغه وکولای شي چې غالۍ وګنډي، خپل دوی مثلا قالین بافي کوي په کورو کې. او دا موږ د سکړې دي چې ټول واک باید د نجونو په لاس کې اوسي. شپږ کلن نجونو څخه شپږم صنف د نجونو څخه شروع دي، تر دولسم چې نسی کولای چې مکتب ته لاړ شي، یعنی دیارلس کلنې څخه تر اتلس کلنې او لړ باندې موږ د نجونو سره کار کوو چې په کور کې غالۍ جوړوي موږ ته، او که تاسو یې ډیزاینونه وښیو نو خو دا ډېر ښه اعلی کار کوي. نو دا موارد دي چې موږ دا اوس فلحال ورباندې کار کوو. او په د دې سره د دې تر څنګ موږ یو آنلاین پروګرامونه هم جوړ کړي وو دوه ځل چې تقریبا اتیا کسان مداغه څخه فارغ کړی. په هغه کې مام د پوهنتون اکثره مزامین درس ورکول چې زموږ د پوهنتون د کابل پوهنتون اکثره ښوونکي زموږ سره و، زموږ سره همکاري وکړي، حتی د ایران څخه بعض استادان زموږ سره و چې زموږ سره همکاري وکړي. او همدا اوس موږ یو ټیم مو آنلاین درسو باندې کار کوي چې یو آنلاین مکتب مو جوړ کړي چې 300 نجونې هلته درس وایي. نو استاسو دغه سي مخته زو چې وکولای شو چې حداقل کومک تنجونو ته ورسو.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایواز یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موگ حق خبرون اخبرو چه خلکی دلی دلو لپار گواخو نمانی. موگ نره سر وصلو. او دحقیقت پوائلو یو متعکو. د امریکا غک للاری موگ بشپر انزور درکو.
تاسو په خپل خبرو کې د وګو بار یادونه وکړه چې مېرمنې یا نجونې په دغه سترګه وطن په افغانستان کې اوس کتل کېږي. دا مسله څومره جدي ده چې کورنۍ له وخته مخکې نجونې په اصطلاح واده کوي یا یې ته اړ باسي چې واده وکړي یا لاړ شي د کورنۍ؟
بدبختانه د طالبانو او د مخکې د طالبانو د موارد چې راغلي وو په افغانستان کې دومره ډېری په نور باندې تاثیر کړی دی چې موږ بالا از موږ خپل خلک بیل دي چې مثلا طالبان هلته ووسی هم د دوی د فکری موارد موږ په خلکو کې ستا د خلکو په مغزو کې ستا. مثلا اکثر روزایو ته چې تاسو لاړ سي د دې په اړه مثلا توجه نه کوي چې جلې مثلا کوچنی د کنده اکثر خلک مو وجود دي، اکثر خلک مو د دې په اړه فکر کوي چې باید دغه بار مو د وجود څخه کم سي. او جن جلیته د دې په دې سترګه باندې ګوري چې دا خو بیا زموږ د کور څخه نه ده، د کور څخه وځي. نو دوی ته د سیو موقع مساعدوي چې باید ژر دغه کې یعنی نو یو چاته واده کې د کور څخه ووزي. او هغه کس چې هم د دې سره واده کوي دي ته د ابزار په شکل باندې ګوري چې باید ژر راته کوچنی راته پیدا کړي او په کور کې ووسي، دوی خو بل کار نه لري او یو ښځه ده. دا زه فکر کوم دا ټول د طالبانو یو فکری مورد دی چې زموږ د خلکو په ذهن کې هغه وخت پاتې سو چې طالبان زموږ په وطن کې و په اولی دورې کې او اوس بیا متاسفانه راغلي. زه فکر کوم دا فکر تر 50 کارو پورې به ادامه پیدا کړي کم او دوام بلري که موږ په دغه باندې ازمو په دغه سواد په مسلې باندې کار ونه کو، شزې مو باسواد نه کو، نجونو مو باسواد نه کو. دا د سینې ته چې مثلا موږ باید په لوکانو باندې کار وکړو، په من په نجونو باندې کار وکړو، په من باندې کار وکړو. هاغه هغه نجونو چې سبا مثلا واده کوي چې دوی خپل اولادونه لري، دوی باید خپل اولادونه د سیرا رالوي کې چې شزه او نر ته په برابر انسانيت په سترګه باندې وګوري، نه دا چې یو ابزار دی یا یو وسیله ده زما په خاطر یا د بل چا په خاطر. نو زه فکر کوم چې متاسفانه دا ټول زموږ په فرهنګ کې خو اصلا نه دی. څوک چې د دې په اړه خبرې کوي متاسفانه زموږ د فرهنګ څخه هیڅ دغه نه لري، معلومات نه لري. د فرهنګ په اړه مو ډېر لږ پوهیږي، د تاریخ په اړه مو ډېر لږ پوهیږي. موږ خپل په تاریخ کې داسې شی درلودلې لکه نازو انا چې په سیاست کې به خبرې کولې، موږ خپل په اسلام کې حتی داسې شی درلودلې چې کار به کول. سو نو دا موارد زه فکر کوم ټول د هغه ځای څخه راځي، ریشه یې هلته ده چې د طالبانو فکر پر زموږ پر خلکو باندې ډېر زیات اثر درلودی. او دا یوازې موږ کولای شو چې دغه سواد د خوا څخه د سواد کچه چې ولر سي دا موارد اوتوماتیک مثلا کښته راځي.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو، رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام د 8 بجو نه تر 9 نیمو پورې، او د واشنگتن په وخت د سهار د 10 نیمو نه تر 11 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
د هیواد او نړۍ مسلې، ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه، او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زموږ او ستاسو ګډ خبرونه لې یک شنبه تر پنځ شنبه ماخام پر شپږ نیمو بجو د ساتلایت او ټولنیزو شبکو لارې.
حل لپاره په ځانګړي توګه د جوړو د زکر لپاره څه کول؟
زه فکر کوم چې بوش ټول په دې وضعیت کې یو چې هغه کسان چې توانایی لري باید هیڅ شي نسو کولای د دې په اړه حداقل خبرې وکړو. که کولای شو توانایی لري خپل په چاپیریال کې حداقل 2 نجونې باسواد کړو، که دا هم نسو کولای داسې وکړو چې آنلاین د طریق څخه یا مثلا کښینو په کور کې د 1 ساعت لپاره په هفته کې یو صنف ته چې مثلا 300 نجونې یا حداقل 3 نجونې لري کښینو ورسره درس وایو، په دې چې باور وکړي چې د افغانستان د مشکلاتو او د کړکیچونو یوازینی لار دغه سواد دی. که موږ دا پلا دا کارونه کوي دغه مورد به بیا را باندې تکرارېږي، بیا به را باندې تکرارېږي، او هیڅوک په ونه سي کولای چې دا پلا موږ ته مثلا نجات راکړي.
د ماشومانو انجورو د زده کړو فعاله پرستو ډېره زیات مننه چې امریکا را سره مو مرکه وکړه.
سلامات اوسې کورو، ډېره زیات مننه.